برای اخراج گرجستانی ها در سالهای 2006 و 2007 بیش از 4600 حکم اخراج صادر کردند و بیش از 2300 نفر توقیف و اخراج شدند. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
احمد چی بریم لظریف نظر سره پدې خبرونه کې بیا هم استاسو قربانی او السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې دي خو منسجمې شوې نه دي. په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ژمنه کړې وه چې هڅې به یې دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي. طالبانو تر دې دمه چې 15 ځله یې د طالب له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي دغه وړاندیز رد کړی دی او تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته بیا امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا هم پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د افغان حکومت له استازو سره نه ګوري. شاغلی خلیلزاد روانه اونۍ په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ رسنیو خبرو وروسته دې مذاکرو ته هیله ښکاره کړه او ویې ویل چې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي ورکړي چې په کومو برخو کې دقیق پرمختګ شوی او په کومو برخو کې خنډونه لا پر خپل ځای دي. دغه حالت دې ته لاره هواره کړې ده چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دننه اندېښنې پیدا شي. دا تشویش هغه وخت زیات شو چې خلیلزاد په کابل کې د دوحې د خبرو راپور ولسمشر غني ته وړاندې کړ او پرون اشرف غني د سولې په ارتباط دا خبره وکړه چې ډیورنډ کرښه به تسلیم نه کړو.
نه شاه شجاع غواړو، نه امیر محمد یعقوب خان چې د ګډوډ مایده امضا کړله. غازی امان الله خان غواړو، سر احمد شاه عبدالی غواړو، میرویس نیکه غواړو، سلطان محمود غزنوی غواړو.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم یو شمېر مهمو کسانو اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې لړ کې په افغانستان، پاکستان، عراق، کویت او سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر په یوې مقالې کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خپره کړه ولیکل، د سولې دا خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا دي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر دې موافقه شوې ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به د دې ضمانت ورکوي چې بیا به افغانستان د نړیوالو ترهګرو په ځاله نه بدلی شي. د متحده ایالاتونو په سنا کې د اکثریت مشر میچ مک‌کونل وویل چې ولسمشر ټرمپ دې له افغانستانه ځواکونه نه باسي. نوموړي چې وړ مورزې په سنا کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ پولیس نه یو، خود نړۍ رهبران یو. دا مهمه ده چې امریکا په نړۍ کې د تروریزم ضد جګړې ائتلاف مشي په غاړه ولري او د خپلو ملګرو تر څنګ ولاړوي. په افغانستان کې په دې برخه کې اجماع موجوده ده چې اکثریت د سولې شخ کوي، خو دا خبره نه ده چیرل شوې چې سوله په څه قیمت. داسې سوله چې په هغه کې کابل اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په خیر ده؟ البته تر دې دمه دا هم واضح نه ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو په څه شرایطو موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې دا خبرې څه باندې درې اونۍ وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. نظر سه
تشکر آقای شیبر. در این قسمت مهمانای محترم ما در استودیوی کابل، بازم محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی هستند، همچنان از طریق تلفن فعلا مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش المسلمین هم با ما هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای عبدالحکیم مجاهد و پوهان صاحب ودیر صافی هم میباشیم.
بله میلمانو ته زه هم شراغلاست وایم. لومړی به ورشو مولوی صاحب سید اکبر آقا ته. د مولوی صاحب محترم، د سولې د خبرو په برخه کې ګډې وډې ګنګوسې دي ځکه چې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. طالبانو پرون له اسوشیټډ پرس سره په خبرو کې، یا اسوشیټډ پرس اژانس ته د طالبانو د قطر استازي یو په ژغ کې یو پیغام استولی او په هغه کې ویلي وو چې په افغانستان په راتلونکي کې به نور خلک هم په واک کې شریک وو او همداراز یې ویلي وو چې پولیسو کې به اصلاحات راولو. یعنی دا داسې خبرې دي چې طالبان داسې فکر کوي چې بیا به واک ته راځي او د افغانستان سن واک په خپل لاس کې اخلي. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما فکر باندې په افغانستان کې ولس کال تقریبا اجاتلس کال ته ورسېدل، ستاسو اطلس هم کال دی چې جنگ جریان لري. خو البته د سولې خبرې به ډېرې کېدلې خو عمل بیا نه و. اوسنی حال یا اوس سږ کال ډېر د خوشبختی خبره دا ده چې امریکایانو په دې باندې اقرار وکړي چې موږ د افغانستان څخه وزو او دې ته حاضر سره چې د طالبانو سره مخامخ مشکینو هغه دی ورسره کښېنسته دوه درې وارې ورسره کښېنسته. البته دونه خبره وه چې دوی مخکې درې مارې چې دوه مارې چې دوی کښېنستله دوی خپل یو ایجنډا جوړه کړله. هغه ایجنډا په دوو شیانو مشتمل وه، یعنې دوه اجزا یې درلوده. یو دا و چې د افغانستان څخه به خارجي قواوې وځي، دوهم دا دي چې هغه خلک چې هغه خارجیان دي د طالبانو پخوا به دا ویل کېږي چې طالبانو سره دي، هغه به د طالبانو سره نه وي، یعنې د طالبانو سره به د امریکا ضد څوک نه وي چې هغه د امریکا بیا خطر ځینې حس کړي. خو بیا په د ابوظبي په مجلس کې هغه ایجنډا نه سو مطرح، نوې ایجنډا راغله چې هغه مجلس بېرته خراب شو، چې هغه دا و چې خلیلزاد ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې د افغانستان موضوع دی واضح واضح د وربند څخه شروع شي. طالبان په خپل خبره باندې ټینګ و. بیا خلیلزاد ډېر کوشش وکړي چې په سیمه ییز فشار په طالبانو راولي، چین ته ولاړي، نور منطقو ته ولاړي، خو هغه هم پیدا نه وکړي. خو البته دې ته مجبور شو چې د طالبانو سره په قطر کې کښېنستل. هغه ډېرې خبرې چې په ایجنډا کې وې په هغو دوو خبرو باندې د دوی توافق رالی، لکه همه چې د مخه ذکر کړې چې خارجیان به د افغانستانه سوځي او طالبان به بیا داسې کوي چې هغه د خارجیانو ید څوک چې وي هغه به د طالبانو په منطقه کې نه وي، چې هغه د دوی په سلطه کې منطقه وه. خو دوې خبرې بیا د دوی سره مناسب بدلې یا لازم بدلې، مثلا چې په هغه باندې ټینګار خلیلزاد د طالبانو سره ډېر وکړي چې افغانستان د حکومت سره به دوی پشینی او وربنده کېږي، خو هغه طالبانو خبره ونه منله. هغه خبره بیا دوهم مجلس ته چې په پنځه ویشتم تاریخ ته انګریزي میاشتې چې سبا شروع کېږي تقریبا، نو په هغه باندې به بیا مجلس کېږي په قطر کې. هغه باج باج نورې خبرې به وي، هغه خبرې به وي، دا به بیا په هغه مجلس کې مطرح کېږي. ده چې معلومېږي چې طالبان به په دې خبرو په باب باندې د خپلو مشرانو سره خبره کوي او د خارجیانو د وتلو په باب باندې به خلیلزاد دي د خپلو خلکو سره به خبره کوي چې دخوي فیصله شوي دي په هغه باندې. نو اوس به وګورو چې په هغه خبرو کې چې هغه ملته چې دا بولي چې هغه اختلاف شوي دي یا د افغانستان حکومت په دې څه نوکې څنډه کوي، یعنې په حاشیه کې دوی وایي پاته رسو چې خطر ویني چې ولې زموږ سره خبرې نه کوي، یا د وربند خبره بعضې بعضې خلک یادوي. هغه هم داسې نه دي چې هغه به فیصله کېږي نه، خو دلته یو مشکل جوړ دی زما فکر باندې چې د انتخاباتو خبره چې منځته راغله هغه خلکو ته څه اشتباه ور واچوله. یعنې ضرور خدا و چې په افغانستان کې انتخابات یا داسې نورې موضوعګانې هغه قرباني شي د سولې دپاره. سوله ضرور ده، ولې د سولې چې ده د انتخابات سره کومک کولی شي، د سولې وروسته بیا شفاف انتخابات راتلی شي، او انتخابات چې هغه د سولې سره کومک نه شي کولی. نو زما په فکر باندې دا انتخابات چې دي دا یو څه اشتباه خلکو ته واچوله، نو دا اشتباه په وجه باندې څه ټینګار و احتیاط و دا شان راله. مثلا طالبان هم په دې کې احتیاط کوي چې افغانستان موضوع د ډېر کړکېچنه موضوع ده، هغه په یوه ورځ په یوه میاشت دوه میاشتې دوه میاشتې کې نه حل کېږي، نو په دې کې احتیاط پکار دی. زما په فکر باندې طالبانو سره به داسې
مننه.
بله آقای محترم عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح هم با تلفن با ما وصل شدن. مجاهد صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، نظر سم محترم چال داره، خوب هستین؟ انشاءالله
تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترم آقای محمد اسحاق اطمر هستن در استودیوی کابل. مجاهد صاحب اول از شما بپرسیم که برای اینکه معلومات های عجیب غریب بسیار زیاد است، مگه می چیز دقیق نیست، هیچ چیز روشن نیست و افواه هم زیاد است، یا کلش که یک کمکه به وضاحت ضرورت داره، شما تا حال که موضوعات تعقیب کردین مسئله در کجا رسیده و مسائل اساسی بسیار کوتاه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظرت محترم لملای تاسو و تاسو کارکنان و تاسو ملمانو تا احترام و اولندیکو سلام اولندیکو و روز تلدین زما پا سلام دی در افغانستان پا دی سلویخت کلن بحران و غمیزه که د دې اوس بهترین وخت را رسیدلی چې د افغانستان د خلکو سره د ملت سره امیدونه پیدا شوي دي، هیله پیدا شوي دي چې نور په افغانستان کې دغه جګړې او تباهي بربادي پای ته ورسیږي او نور یو دغه سیاسي روغه جوړه رامنځته شي چې په نتیجه کې تلپاتې ثبات او ارامي رامنځته شي. دا امیدونه مجموع کې د افغانستان د خلکو سره دي، د افغانستان د پوهانو سره دي. موږ به هیله امیدونه پیشنهاد د قضیې ټول اړخونو ته داوي چې د افغانستان اولیا منافع چې هغه د افغانیت او اسلامیت او د افغانستان استقلال د هویت د افغانستان د خلکو ارامي دی دا په نظر کې ونیسي، واړه واړه جزوي شخصي اختلافات، ګروهي اختلافات، فکری اختلافات اخواتواچی او د افغانستان د خلکو منافع په نظر کې ونیسي، لدی موجوده فرصت نه استفاده وکړي او دغه فرصت نه استفاده کول دا ډیر کم استعدادونه د دې خلک دي استعداد لري چې د فرصت نه استفاده وکړي. مینا زما په عقیده باندې په افغانستان کې د افغانستان موجوده
بله مننه مجاهد صاحب ټلیفون نو بلې ټلیفون شخ مو یو څه خراب سو بیرته به تاسو ته راشو او کچرته د خپل ځای یو څه تغییر کړي اور به شو. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب، په افغانستان کې اکثره خلک دا خبره کوي چې سوله باید وشي او په هر قیمت شي وي، لیکن د افغانستان جمهور رئیس روانه اونۍ هم دې ته اشاره وکړه چې یعنی د دله خبرو داسې معلومېده چې سوله په هر قیمت باندې ممکن افغانانو ته ډېره ګرانه تمام شي. د په وروستیو خبرو کې د ډاکټر نجیب د وخت د بیننسوان سولې ته اشاره وکړه چې نتیجه د افغانستان په شاورونو کې کورنۍ جګړه شوه، او بیا یې په پرونیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د ګندمک معاهده به بیا امضا نه کو. څرنګه ستاسو په باور سوله په کوم قیمت باید افغانان وکړي؟
شمار صاحب غواړم دې سات کې تاسو ته او نظر صاحب ته او درنو میلمنو ته د زړه کومې سلامونه هیله وړاندې کوم. د افغانستان د سولې مسله واقعا چې یو نوې مرحلې ته داخل شوی، دا سره د خوشبینیګانو یو سلسله نگرانی هم ځان سره لري. یعنی خلک پول دغه صلح ته ډېر خوشبین نه دي. البته د خلکو حق دا دی یا تشویش هم پر ځای دی چې بیا هغسې حالت رانشي کوم چې 15 کاله مخکې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط سره سم افغانستان کې رامنځته شول. خبره اصل کې دا دی چې امریکایان پس له 3 کلونو بالاخره خسته شوي دي چې دغسې یو نظامونو سره دوی خپل مالی نظامی مرسته دوام ورکی چې هغه لازم کفایت او کارایی ونه لري. دا فشار د امریکا د خلکو او د امریکا د کانګرسمینانو او د امریکا د هغه استراتیژیستانو د فشار نتیجه ده چې د امریکا په دولت باندې راغلی. د بل خوانه پاکستانیان هم په دې برخه کې کله چې عمران خان راغی په دې برخه کې فعال شول او دغه چینل دوی بیرته امریکایانو سره په دې شکل جوړ کړ چې د افغانستان د صلح د پروسې ابتکار دوی هم ډېر حده پورې په لاس واخلي او خپل هغه ستراتیژیک اهداف هم په دې کې خوندي وساتي او دا وساتي. که دا تګ راتګ ته موږ وګورو، کله چې خلیلزاد صاحب اول دویم دریم ځلی راغی په سیمه باندې وګرځېده، بالاخره په وروستۍ داسته کې کوم چې مستقیبا طالبانو سره درلودل او طالبان هم د یو ښه موقعیت نه په دې مانا چې دوی په تیرو یو کال کې په مختلفو ځایونو کې چې دا کنفرانسونه دایرېدل دوی ښه وځلېدل. په اصطلاح د دوی سیاسي ستیج نور هم لوړ شول او هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې دومره باورمن نه وو هغوی دې ته قانع شول چې طالبان یو سیاسي ډله ده او دوی هم کولی شي چې حکومت لري یا حکومت کې شامل شي. نو ورسته توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شو، طالبان په دې کې صرف خپل اجندا باندې صحبت کړي او د هغوی اجندا دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ځینې وزي او زمون بندیان د خوشي سي د تور لست نه د دوی نمونه پاک شي. پر صورت اوس چې رسنوی ته کوم خبرې راوتلې دي هغه د امریکایانو منل دي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان ځینه په اتلس میاشتو کې وزي او طالبان هم دا تعهد ورکړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد باندې استعمال نشي.
بله اتمر صاحب مننه. نظر صاحب اوریدونکو ته مخکو لوي خبرتیا وروسته به اوریدونکو کې پیغامونه راوخلو او په لنډو باندې اوریدونکو ورلمخې لکه چې په لنډو خپل نظر له موږ سره شریک.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله موضوع بحث ما مذاکرات صلح است. شنونده محترم حال شما رای تلفون برتان میگیم، لطفا در مورد موضوع و تشویشایتان و اگر سوال کنین خوب میشه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-211-45-01.
داش میره بزام تکرار کم 0-9-9-2-3-5-4-5 بلا کورنی شمیره مو دا 0-9-9-2-2-5-5 او نریوال شمیره مو دا 0-0-4-2-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
سلام علیکم.
علیکم السلام.
مرجان ما خدا نظر دام اوری
او تو مهربانی
ما خدا نظر دام سو خارجان لغوستان میو دلغو برسو مصرف لغروره
مننه دا ستاسو نظر مو واخی سو خارجان وای چې مش وسو بل اوریدون کې ته به مخه کو آزادی پسپو کې پروگرام دی
بله
مهربانی وکي
السلام علیکم شباب
و علیکم السلام
مرمانو قربانه زما سلامونه علامه و سلامات مونه
مهربانی و علیکم
ما صبر نه جلال آباد نه
مهربانی
دا د طالبانو دا کم چې امریکایان ورنه تضمین اخلي چې موږ نه بعد به تاسو لکه دې په اصطلاح باندې چې دا ترستی ورته وایي که څه ورته وایي چې دغه ګروپونو ته به تاسو اجازه نه ورکوئ نو افغانستان کې خو داینده دا خو منل شوې خبر ده چې انتخابي حکومت به وي او هغه دانه چې طالبان به پکې یوازې به وي هغه کې به نور افراد هم وي دوی چې طالبان نه تضمین اخلي دغه په څه معنا باندې دغه ته مانا جواب ورکړي
مننه دا ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه چې تضمینونه په دنیا کې اسانه نه وي بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی
سلام علیکم
وعلیکم
السلام
کریم نکړه څنګه ولوري څنګه زنګ ولوري دې پوښتنه مې ده غوښتنه مې نظر مې ده چې اول د ورته اشرف غنی د معاصر سره جوړ کړی وي څور بدلی په داخل کې وي نو څه
موضوع مو د افغانستان صلح ده لا طالبان سره
هغه څول د خدای په داخله حکومت کې څول نه سموي چې ماکه کوي خو باندې طالبان چې خوشاله دي
دا خبره ده چې په مننه چې په خبرونه کې مبارخه واخیستله په یو نظام کې چې دیموکراسي به حالته هر وخت دا سنوي چې په خپل منځونو کې به سیاسي اختلافات نه وي د دنیا په ټولو دیموکراتو حکومتونو کې فرضاً په امریکا کې دی په اروپا کې دی په آسیا کې دی په حکومت کې دنه نه سیاسي اختلافات وي بل اوریدون کې ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیخ واسطا تاسو ته نظر صاحب قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نصرت الله استانګي من هرات ولایت
مهرباني ستاسو زیس
البته نن سبا د سولخ خو ده ټول ته به تر ده ولنن سبا خلک ډیر ویلي کی هغه دغه یو دندوره چې ګول کی ګویا موقت نظام او د بدکنو لمنځورل دا څومره رښتیا دي او کچې ته دغه رښتیا وو چې د ټول افغانانو په زیان ده ځکه د بنسټونو لمنځورل د افغانستان تباهي په نامه باندې دا مثلا د اردو منحل یا د پولیسو منحل کړي دا د دغه مفهوم ورکړي چې یو بزګر ته ونه کیږي د کله چې هغه ونه مثلا سم سمته ونه رسېږي چې اصلاحي کې پیوند ورکړي شخه بودی کې دا
هغه ونه وکړي چې په جې باندې بل ونه کېږي چې هغه بیا ورسي هغه بیا وحشي وسی هغه بیا نه ګرو فائدہ نه ورکی نو د موږ د طالبانو غوښتنه دغه د چې هیڅ وخت دغه د بنسټونو لمنځوړلو فکر نه لري لزان سره کچې ته هم خپ دې نظام ته مشکلات راځي سره مشکلات د نظام سره یو ځای حل کې دی حل لپاره د کار کې نو نظام نو بنسټ موږ نه غواړو اما طالبانو سره د هر څه ته موږ چمتو یو لږه یو شخص سره منل دي ملي په توګه
مننه سره ځای صاحب کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوه ازریب سپوک پروگرام مهرباني تاسو په لاین کې است
مری سلام علیکم
وعلیکم
به مه
اسماعیل مې کوڼل نه مې څنګه واله ورو
مهرباني
تاسو نن مونږ د خپل سلامونه وړاندې کوم او زه نظر لرم زما خپل شخصي نظر دا دی چې تر څو چې پاکستان ونه مانی عمل د افغانستان په ځان کې موجود وي څو په افغانستان کې سور نه شي او دا د پاکستان او د انګریزانو یو جال دی چې لکه مخ کې چې شهید ډاکټر نجیب ته جوړ کړو دا چې غواړي چې د اشرف غنی تم دا څنګه جال جوړ کړو افغانستان کې نوی ګډوډي رامنځته کړي چیر د دې نه نو پاکستان د مخ کې کوم شرطونه ویلو چې موږ به ډیورنډ کرخه به باید موږ به رسمي توګه پیژندل شي د کوړو په باید موږ تر اساس آزاد راخلاص شي او باید زین غوښتل چې دا صاحب باید موږ ته راکړي چې باید دا غنه په افغانستان کې سولې راشي نو اوس ټول هغه شرطونه مونږ منو شو پاکستان هغه شرطونه کارن دي خلکو ته کار کړی چې زما دا شرطونه دي او د ټول خبرې کې ګل فکر کوم تر څو چې د پاکستان شرطونه مونږ منو شي افغانستان کې سولې نه راځي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو ته به مخه کو آزادۍ په سپوک پروګرام دی موضوع مو سوله ده تاسو په لاین کې اوسئ
سلام ټول ته کوم پاسل سلام نو عرض ده چې موږ د خپل جامعه د خپل جامعه خاص خصوصیات چې د نورو سره فرق لري دا باید اول تشخیص کوو وی پیژنو چې هغه عبارت چې موږ د اسلام دین نه بل دین نه منو ظلم زیاتای او تیرای نه منو او خبره دا شیدا چې دا بیا عدالتینه منو او زور مه هیڅ کله په تاریخ کې نه ده ما
ټلیفون هم
بل دې دې او ریزو کې ټلیفون قطع شو ملمنو ته بوه شو نظر صاحب ک مجاهد صاحب ته ور شو مجاهد صاحب د غندیشنه تاسو خو د سولې په شورا کې هستی د غندیشنه چې ځین خلک مطرح کوي چې یو موقت نظام دی جوړ شي دغه موضوع ته په یو شکل د افغانستان جمهور رئیس هم اشاره کړې و په د ورستیو خبرو کې چې د بنسوان موضوع د سولې قضیه باید بیرته تکرار نشي څنګه دغه موضوع مطرح ده که څه هم د ارت په اعلامیه کې دارت شوې ده
جناب شبر صاحب اصلا مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي ترڅو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي هغه په هر عنوان باندې خو په دې قرباني باندې چې کوم نهادونه چې په ولس او کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوی دي دغه نهادونه کلمند دي بیا نور جوړول دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي زما په خبره د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي دغه نهادونه تحوی هم ارزښت ورکوي چې په نظام کې دغه نهادونه ډیر ارزښت لري
مجاهد صاحب مجاهد صاحب مجاهد صاحب د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی طالبان عملاً لا غوښتر په جګړه کې دي نو څنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بلمنځ نه وړي
د تل د پاره دغه پوزونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سول او روغ راځي د دنیا پوزونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد دی غوی سرحدونه ساتي دی غوی امنیت ساتي دی غوی یووالی او وحدت ساتي دغه پر استبا یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قوم دی لاندې کار کوي
همدغه کې بل مجاهد صاحب محترم مجاهد صاحب مثلا د طالبانو په پرونی پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی و یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوي اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي عین لکه د بیننسوان د حکومت د اوبښې د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې
ما مور یو خبر چې بهر راوځي کاش ته خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغه د نړۍ ویلي چې موږ اردو لمن جوړوي یا اردو یا ملی پلس مطلق لمن جوړو. هغه یوازې د محلي پلس په ارتباط باندې خبره کړې ده چې محلي پلس
ملي پولیس یې یاد کړی دی. مجاهد صاحب مجاهد صاحب ملي پولیس یې یاد کړی دی. بله پولیس یې ټول یاد کړی دی.
دا د لږ مسلکی اصلاح ده. یوازې په الفاظو باندې باید موږ لار نشو. هغوی حتماً اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیسي مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې نه دي راغلي، عارضي موقتاً د یو احتیاج ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبې دي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي. د هغوی ری انټیګریشن د هغوی په نظام کې یو ځای کول دا ډېر یو غټه پروسه ده. بل برخه یې دا ده چې کوم څوک چې استعدادونه لري هغه ته کار پیدا شي، چې استعداد د کار لري هغوی ظرفیت باید لوړ شي. څوک چې چا پسې نقصانونه رسېدلي دي هغو نقصان باید جبران شي. دا ډېر یو غټې سرمایې ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه په مجموع کې د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان د بیا ابادولو لپاره دومره سرمایه پیدا کړي چې دغه درې کټګوري خلک د طالبانو د اسلامي تحریک موږ د نظام سره یوځای کړو. اول هغه کټګوري چې جنګیالان دي د اردو کې جذب کو او په ملي پولیسو جذب کو. دویم هغه څوک چې کادرونه دي په نظام کې جای کو. دریم هغه څوک چې ضرورت دي تل لري چې نقصانونه یې جبران شي هغوی ته دومره کومک وشي چې دوی په پښو باندې ودرېږي په نتیجه کې یو ثبات رامنځته
شي.
هغوی څه فکر کوم د طالبانو اسلامي تحریک په همدې چوکاټ خبره کوي.
مننه مجاهد صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط له ازادي راډیو ځانګړې خبرونه او ځانګړې په دې معنی چې د ازادي په څپو کې پروګرام مو نن هم د موضوع ته ځانګړې کړی دی. نظر صاحب پوهان صافی هم د ټلیفون له لارې سره ملګری شوی دی که دوی ته ورشو.
بله استاد محترم دوباره به برنامه خوش آمدین. پوهان صاحب صافی
تشکر مو سلام میتونم به خدا به هم میرسونم.
تشکر. خب این مسئله سول سیب گپ زیاد است، خبرها زیاد است، اظهار نظرها بسیار زیاد است، مگم جزیات موضوع هنوز به شکل قطعی معلوم نیست. سیب شما این موضوع چه قسمی بررسی میکنین که بعض اشخاص هم مثلا تبلیغات هم زیاد است، یعنی هر کس هر چیز گفته میرن از این فرصت استفاده میکنن، منتها تا جایی که دیده میشه در آتش پس اگر نشه قوای خارجی هم میگن که ما نمیریم. خلاصی مطلب به سب شما موضوع رو چه قسمی میبینین و موضوع از چی قرار است؟
تشکر از سوال شما. های نظر به نظر ما که امروز و دبی حالات اوضاعی که ما مطالعه میکنیم وقت از این فرا رسیده که هم طالبا میخواهند که از جنگ بسطه بسطه آمدن و ممکن اهدافشان هم اگر کلش نه تا حد اعظم برآورده شده میتونه اگر اینا با پای میز مذاکره بنشینن. از اون خاطر اینا با امریکایی ها اول مذاکرات هم میخواستن که از اونا تعهدات بگیرن و امریکایی ها هم میخواهن که عسکر خود واقعا بکشن به خاطر از اینکه در اینجا دیگه کار نمیده و از راه جنگ اینا رسیدن به صلح را امکان ممکن نمیدانه. فلحاظا هم کسایی که در مقابل از اینا به سطح بین‌المللی اسلحه را ورداشتن و هم اینا در مقابل از اونا می جنگن، اینا هر دو با طرف به این توافق رسیدن و به این فیصله رسیدن و نزدیک شدن که از راه مذاکره بهترین راه است که هر طرف امتیاز بدست بیاره و به جنگ دیگه نبگویند و نقطه پایان بگذارند. به می لحاظ آقای خلیلزاد باعث نماینده امریکا برای از اینکه فاینالایز بسازه، نهایی بسازه همین مسائل، با طالبا روان شده و شش روز مکمل تا درست پیش اینا نشستن و از گفته خود آقای خلیزاد که به بیچاری توافقات دست یافتن، اما باز هم در پکیجشان مطالب دیگه هم که است تا به اونا رازیده شن و همه یک طرفه نشن اینا جزئیات فاش نمیکنن. منتها میمونه یک موضوعی که آتش بس ایران شوه و برن به طرف مذاکرات. من فکر میکنم که هم طالبا خوب موقف گرفتن و بالاخره فیصله معقول میکنن که با مذاکره می نشینن و هم طرف مخالفش که میفهمه که دیگه به زور و از رای جنگ نمیشه. فلحاظا یک توقع میره که در آینده نزدیک راه باز شوه به طرف مذاکرات صلح و ای که با چی وقت با موافقت نامه صلح این مذاکرات به انجام او را حال گفته نمیتانیم. ببینیم که در جریان مذاکرات اینا با چی توافقات دست میابند.
پان سپای مننه. دلته د سولې په برخه کې چې یو اندیشنه له ځینو کسانو سره شته، هغه دا ده چې سوله په څه قیمت؟ مثلا د عربي متحده اماراتو په غونډه کې چې ازادي راډیو کوم راپورونه لرل، له پاکستانه د طالبانو دوه مشران تلل او له کراچۍ ګرځول شوي وو، بیا وروسته د دوحې په خبرو کې دوی برخه اخیستې وه. که چېرته فرضاً پاکستان دغو مشرانو ته اجازه ورکوي چې هلته لاړ شي او په خبرو کې برخه واخلي، خو طبیعي خبره ده چې پاکستان به خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي. او د ولسمشر اشرف غني له پرونیو خبرو هم دا معلومیږي چې ده وویل چې محمد یعقوب خان په څیر به د ګندمک معاهده بیا نه لاسلیک کیږي. که چېرته پاکستان فرضاً د ډیورنډ کرښې په ارتباط ځینې تضمینونه له افغانستانه وغواړي، دلته خو طبیعي خبره ده داسې شیان به هم وي، دغه به افغانستان څرنګه کوي؟ څنګه به حاضرې شې دغه کارونه ترسره؟ بله،
زه فکر کوم چې یو تفکیق باید وکړو موږ د محض غوښتنو د پاکستان په مورد کې او موقف د طالبانو په مورد کې. موږ ته مهم د خپل طالبان دي. وخت چې دوی کېناستل مذاکرات ته غاړه کېښودله او ورباندې ومانه، پس لغینو بیا نور توافقات بیا دی مذاکرات دلارنا که دنشی چی دی اطمان یو سرحت تورسی گی چه موافقه لسلی کی. مگر دا موافقات یو فکر کومه چه پاکستان هیس نقش نلری غیر دینا چه دا خپل حسن نیت وقی، لکه چه اعلان کرده چه دا پاکستان دا چه دا خدا برسته وکره او طالبان دی مخالفین سره که نول میستا او دا منگه تا لوی برای همدنگه دای. دا چه بیا پاکستان چه غواری چه نغواری دیوران لین بمورد که دیو افغانستان ها دیو بو بمورد که دا بیا دا مغاینده حکومت مسئولیت دا چه دیو گو سرا پاکستان دا خبری او که دی منسول دی چه را برقرار شوا پس لگه دا خبری مکه کهی. او که پاکستان اوست مکه دینه چه منگ موافقه دی سولی تا خپل طالبان رو سره ورسیږو، دوی د ډیورنډ لاین یا بله موضوع یادوي، دا معنی دا ده چې دوی په سوله په لغته وایي او نه پرېږدي چې سوله راشي او بیا هم د جنګ دوام ته زړه ښه کړی دی. فکر نه کوم دومره سادګي پاکستان وکړي چې د سولې مذاکراتو کې دوی خپل ځان طرف کړي او ډیورنډ لاین په مورد کې چې یادوري وکړي. که د دوی ملګري که د دوی پلویان په آینده حکومت کې راغلي وو، بیا به دوی همغه آینده حکومت سره سرمایه گذاری کوي، خپل مشکلات به د خبرو د لارې نه حلوي.
تشکر پوهان صاحب صافی. اتمر صاحب محترم، شما شنیدین مهمانای محترم ما را، شما چگونه میبینین مسئله را؟ صاحب
آقای نظر، ما میخواییم یک مطلب اشاره بکنم، باید که 35 میلیون مردم افغانستان منتظر موقف دولت افغانستان است. شما گپای آقای خیلی زاد شنیدین که گفت که ما خود که دی طالبا به یک توافق رسیدیم و کلید صلح در کابل است، مذاکرات باید بین الافغانی باشه، به این معنا که شما موقف دولت عالی واضح بسازین. دولت در قبال اینمی مذاکرات چی موقف داره؟ ای برای مردم افغانستان هم گنگ است، برای سیاسیون هم گنگ است و برای جهانیان هم، برای طالبا هم گنگ است. با باور ما بهتری بود که دولت افغانستان موقف خود واضح می ساخت با امریکایی ها، چنانچه امریکایی ها خود دوست استراتژیک از این هستن، پیمان امنیتی دارن که در اینا حضور 14,000 نیروی امنیتی امریکا در افغانستان است. و شما میبینین که پولی که دولت امریکا بر افغانستان میتی با میلیارد ها دلار میرسه. با باور ما اینجا باید دولت افغانستان موقف خود واضح و ثابت هم بر مردم افغانستان بسازه، امیالی 30 میلیون نفوس افغانستان در یک مجهولیت زندگی میکنه، از برنامه سلاح اصلا خبر ندارن.
اتمرسف او بخشی دولت وایسه حیات هم تاکلی ده دولست کسیز به چلور میرمنی هم پری ورزیات اکلی چه ده لطالبان سر خبری وکی او بل ده افغانستان جمهور رئیس پرون هم ده خبری وکلی سه دوی حاضر ده چه لطالبان سر لقید و شرط پرت خبری وکی او ده کابل پروسی که چه تیر کال ده فبروری پاتوشتمه ده افغانستان حکومت کم پیشنهاد طالبانو تکره و چه لطور لست با موبا سودا با وکو آغا با وکو نو تقریبا داشن پا یو شکل واضح شوی ده، لیکن ترسو چه دوی دوار خواوی سر خبرو تکشی ندی دغه خبری مخت نشید لی. خو که ورشو سید اکبر آغا تا، سید اکبر آغا مولوی سب ستاسو پا باور د سولی خبری کله کڅرنګ چې وس روان دي فرزن مخ کې واوریدون کې هم دا پښتنه وکړه او دا پښتنه له جلال آباد په خپل پیغام کې دا پښتنه وکړه چې دغه تضمین چې امریکا وایي طالبان ورکوي چې القاعده بل افغانستان فعالیت نه کوي، دا تضمین څنګه څوک د دې ضمانت کولای شي؟ هم دغه د القاعده موجودیت چې د طالبانو رژیم امریکایانو وپرځاوه، یعنی لننه ولس کاله اتلس کاله مخکې چې کله امریکا له دوی غوښتل سي د القاعده مشر باید له افغانستانه وباسي، د طالبانو مشر ټینګار کاوه چې دا کار نه کوو او امریکایي قواوې راغلې او د دوی رژیم چپکو. اوس چې اتلس کاله وروسته طالبان دې ته حاضر شوي دي، لیکن د دې تضمین په څوک کوي او څرنګه به یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از فکر کوم چې شان ته اشاره کوم چې هغه باید تضمین خبرم پکې راشي. یو دا خبره چې تاسو ولا اشرف غنی په دا خبره وکړه چې د ګندمک معاهده باید امضا نشي، اندغه په شکل باندې امضا نشي. زه دونه ویلی سم چې اول صلح قرباني غواړي. اشرف غنی ته مناسبه خبره دا و چې ولسمشر دی او ټول خلک یې قدر لري، چې دی دا وایي چې د افغانستان موضوع کې دی قرباني ورکي، او دا وایي چې د افغانستان موضوع باید چې په اسلامي معیار باندې خلاص شي. موږ د افغانستان خلک تسل کې نه نیوي، یا سل په سل کې اوس مسلمانان دي ټول هغه په دغه اسلامي معیار باندې ډېر خوښ دي، او چې دغه اسلام معیار وګرځو نه به د طالب ګیلاوي او نه به د اشرف غنی ګیلاوي. هغه خبره چې هغه اسلام باندې هر څه ووي، اسلام هغه فیصله وکړي، په هغه فیصله کې د هیچا خوا نه بدېږي. دوهم خبره دا کوم چې موږ ملت لرو، دلته که اوس یو طرف ته وګورو اشرف غنی د کم چا په دغه باندې دلته افغانستان ته رالی واک ته، چې دی وایي د ملت یا لږ یا ډېر، خو ملت یادوي چې د ملت په دغه باندې انتخاباتو چې ملت منتخب کړم دلته رالم افغانستان ته، باید چې د ملت ته واک ورکول شي. موږ ملت لرو الحمدلله، په ملت کې شو علماء لرو، ښه قومي سپینږیري لرو، او ښه استادان لرو، او ښه دلسوز خلق لرو چې په دغه حال باندې راځي نه دي په افغانستان کې. نو په نورو شیانو کښې موږ د ملت څخه خواهش کوو چې موږ ته یو څوک منتخب کړو، هغه په دوی باندې پاچي کوي، په دې ځای کښې دې ملت ته واک ورکول شي، ملت به را ولاړ شي. هغه موضوع به هم اصلي بین الافغاني شي. یعنې اوس که موږ اصلي خبرې ته وګورو، لکه تاسو چې مخکې وویله چې دا د 12 کسه برج مشورتي جوړ شوی دي، نو دا هغه بین الافغاني د مذاکرات کولی شي. بین الافغاني دې ته نه ویل کېږي چې د یوه طرف خلک را ولاړ شي، یو څوک وټاکي، هغه بیا را ولاړېږي، مذاکرات کوي. نو موږ
نو مولوي صاحب خو د طالبانو هم خپل کسان ټاکلي. مولوي صاحب محترم، خو هم څو کسان ټاکلي دي، خو دې خو هم همدا خبره به وبخښئ همدا خبر به مجاهد صاحب ته راجع کړو چې آیا د سولې شورا خپل هم د ملت استازیتوب نه کوي؟ مجاهد صاحب:
بله جناب علي، د شک نشته چې د سولې عالي شورا د ملت په هغه فیصله باندې رامنځته شوی ده چې په 2010 کې جناب کرزي صاحب د 4 ولایتونو نه مشران را وغوښتل، تقریبا 2000 ته حساب رسېدلی، هغوی فیصله وکوله، کرزي صاحب ته اختیار ورکړو چې تاسو داسې یوه شورا جوړه کړئ چې هغه د مخالفین وسلوال مخالفینو سره خبرې شروع کړي. دغه بنیاد باندې د سولې عالي شورا رامنځته شوله. د سولې عالي شورا په چوکاټ کښې دمینې داسې شخصیتونه را یوځای شوي دي، د هر پرګني، د هر قوم، د هر سیاسي اړخ او د هر ژبې، چې د دې استعداد لري چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ د سیمه ساتت وکوي چې په نتیجه کې په افغانستان کې په اسلامي بنیادونو باندې محکم مضبوط ولال نظام رامنځته شي او په عین وخت کې د بین المللي ټولنې سره دومره حسنه روابط وي چې دوباره بیا وکړای شو د غوران ویجار افغانستان نه یوازې آباد کړو بلکې په اقتصادي لحاظ باندې موږ د خپلو اقتصادي منابعو نم درسته استفاده وکړو.
مننه مجاهد صاحب. نظر صاحب.
بله خب
ورورو خبرونه ورستی رو تنشته کیشو سه
بریم از او خاطر آقای اکبر شما آخرین سخنانتان بگوین جنبندیتان بکنین برازی که هنوز بسیار موضوعات جزئیات معلوم نیست منتها در بین مردم افواد بسیار زیاد است یعنی یک قسمت مردم از یال به ترس شروع کردن میترسن که طالبا باز بیاین و یار قمچین کاری بکنن و دخترها را در مکتب نمانن و از این قبیل مسائل چطور خواهد شد سب و برازی که کلگی خدا عالم معرفی میکنه و کلگی سریعتمدار معرفی میکنه مگم بسیاری از اینا اصلا از دین خبر ندارن مثلا یک دو سوره را یاد دارن بسیاری خود مثلا در اطراف و اکناف افغانستان خود ملا اعلان میکنه در حال که خودشان از دین خبر نداره این دین هم یک از خود رتبه باید داشته باشه از خود یک تحصیلات داشته باشه فاکولته را بخوانن یا دیگر بکنن که بعد از او راجع به دین گپ بزنن از او خاطر در این شرایطی که ملاهای ساختگی بسیار زیاد سرکی باید اعتبار شوه محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا در این مورد هم نظرتان بسیار خلاصه بگیریم سید
بسم الله الرحمن الرحیم زه فکر کوم چې د ملت کې اغه شملایان هم معلوم دي او اغه ملایان چې کم درجه علم لري اغه معلوم دي ار چاته معلومی دي نو او دا نه معنی چې یوازې ملایان ته موږ اختیار وکړو بلکې د ضرورت شته چې د ملت نور خلق چې هغه په قوم کې رسوخ لري او سپینږي استادان ضرورت شته چې د پنتونو استادان وي او داسې د هرې طبقې خلکو ته ضرورت شته هغه کولی شي چې بین الافغاني جوړه په افغانستان کې وکړي طالب به مې اعتماد باور باندې وکړي او حکومت به مې اعتماد باور وکړي دا ډېره لږ خبره ده چې طالب هم خپل خلک لري د جوړې دپاره بد مشورتي لري یا کمیسون لري حکومت هم کمیسون لري خپل په مابین کې بیا سالس بالخیر چې دوی راولاسې جوړه دي وکړي دا د امکانه وتلې خبره ده او دا خلک به زما په فکر باندې تزمین هم وکي هغه خبره چې تاسو یاد کړئ چې طالب کڅنده د تزمین خبره دې سره غلې ده چې امریکایان تخپل ځان ملامتوینه د افغانستان وځي نو طالب ته وایي زه په دغه نسبت راغلی وم چې په پلان کې تاریخ باندې ستاسو القاعده او نن دغه القاعده ته دوری کوي بیا به زه د افغانستان وزم خو ما فکر ونی وز القاعده موضوع هغه ټول د افغانستان سیاسي د افغانستان چې کم حد چې خبرم د القاعده او د نور خلکو وجود د طالب سره نشته نو البته کچيري وی بیا دغه بین الافغانی خلک چې د جوړی د پاره راجم شي بین الافغانی جوړی د پاره هغه خلک دا کولای شي چې تضمینونه ټول د دوارو طرفو کڅه شي من ترازی دی تضمینونه وکي او د دې په تضمین باندې هغه تضمین موشرم دی هغه شان چې د طالب ته دی وای دا مکه هغه دی به چې طالب ونه کې دا که تحمیلیم دی څه کولای شي دا ملت دی چې د هر چا شاته ودری هغه شی سړی کامیاب کولای شي چې هر چا په جدو په توان باندې ودریږي دار چا په مقابل باندې او دغه څه ودریږي هغه سړی نه بده کولای شي نو زما فکر باندې دغه بین الافغانی په دغه رقم باندې چې ملت افغانستان راځي مسی نو ارتب پرسی او د افغانستان موضوع د افغانستان مشکل به ډیر په اسانه باندې خلاص.
تشکر صاحب. خب مجاهد صاحب شما هم جنبندی بکنین صاحب که حراس مردم عزیز که نظام باید قوی باشه و هر کس به یک ایدولوژی صاحب است او میخواد به رقم خود به نفع ایدولوژی خود کار کنه یک نفر به نفع جیب خود کار میکنه هیچ کس به نفع افغانستان فکر نمیکنه چطور شوه که یک نظام بسیار قوی شوه و کل ما در اطراف یک بیرق زندگی کنیم اگر یکی دیگر خوشم نداریم حداقل به نظام خود وفادار باشیم مجاهد صاحب
ما په ابتدا کې دا ویل چې موږ ټول دي بحران ټول خوښ کړي افغانستان حکومت دا کړي طالبان اسلامي تحریک ده او کدلته هر څوک هغه د افغانستان په ملاتړ باندې راغلي دي د افغانستان اولیا منافع هغه په نظر کې ونیسي چې هغه د موږ افغانیت او اسلامیت ته د موږ موجوده قانوني اساسي اوله دومه درېمه ماده په دې مملکت کې اسلامي شریعت تضمین کړی ده چې هیڅ قانون به د اسلام د احکام د معتقداتو په خلاف نه وي. په یو سلسم ماده کې د فصل تعدلات کې وایي چې هر ماده قابل تعدیل ده خو دا قابل تعدیل نه دي. ولې دا شرطي مادي پاتې شوی دي؟ راځي چې په عمل کې پیاده کړو. اوس د دې وخت راغلی دی چې هم د طالبانو اسلامي د افغانستان حکومت ته هم بین المللي هغه ملګري چې غواړي په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي یوازې د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې په اخلاص او صداقت کې سره یوځای شي. که یو په بله خوا باندې اشتباهات او شکوک لري، زما په عقیده کې په د سیاست په ډګر کې اشتباهات او شکوک رامنځته کول د ملت په ګټه باندې نه دي، بلکې په ایماني باندې هغه سې کارونه وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سیاسي حل لار رامنځته کړي چې په هغه کې بیا دائمي ثبات او ټیکاو رامنځته شي. دا وخت سره غلی ده او دغه فرصت نه باید ټولې خواوې ګټه پورته کړي. او باور لرم چې لږ اخلاص موجود وي، صداقت موجود وي او د سیاسي ګټو نه تېرېدل موجود وي، له ګروهي ګټو نه تېرېدل موجود وي، اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې باثباته نظام رامنځته کړو.
بله مننه مجاهد صاحب. په هم صفه ستاسو په باور مجاهد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې باثباته نظام رامنځته کولای شو. د سولې په برخه کې کچرته سر لووسه د نظام د رامنځته کولو په برخه کې خبرې کوو، نو فکر نه کوي چې افغانستان پاخه پیاوړي سیاسي ګوندونه هم نه لري؟ د افغانستان کې دننه ډلې دي، د طالبانو ډله ده، د نور د جنګسالارانو ځینې ډلې دي. که خبره د نظام د رامنځته کولو وي، نو دغه ډلې باید په خپل منځونو کې سره کښېني، او که دوی سره کښېني، آیا داسې یو حکومت به رامنځته شي چې هغه د افغانستان ثبات تضمین کړي؟
خبره خو دا ده چې یو شی چې ثابت ده چې طالبانونه تر اوسه پورې بیا هم په خپله قومانده په یوه قومانده دي، او چې وایي سوله غواړو هیڅوک نه وایي چې نه غواړو، او که وایي جګړه کوي هیڅوک بیا نه وایي چې جګړه نه کوو. نو هغوی اوس معلومیږي یو موټی دي یا یو موټی شوي دي، یا خبره د سولې چې وړاندې کړې ده دوی کې کوم مخالف نشته. مګر خلیزاد خبره دننه په افغانستان کې لوی عیب چې وجود لري چې اجماع د ملي وجود نه لري. که دولت د افغانستان، حکومت د افغانستان همدغه اوس هغه فعالیتونه په لار واچوي په ډېر سریع صورت سره چې ټول عذاب، ټول تنظیمونه، ټول سیاسي شخصیتونه او د سمتیزم نه، د مذهبي اختلافاتو نه، د ژبني اختلافاتو نه، د امتیازاتو نه، د افغانستان د رښتینې ازادي، استقلال او آرامي په خاطر باندې سره لاس یو کړي، یو خوله یو لاس یې همغږي شي چې طالبان پوه شي چې زمونږ په مقابل کې هم زمونږ ټول افغانستان د ملت سره ولاړ دی. نو هغوی به هم بیا په اصولو موافقه وکړي چې اوربندو کړي، جګړه دوام ونه کړي، او ټول مسایل د خبرو د لارې حل کړو. دا چې نظام بیا دوی راولي انا پیشنهادونه د آینده پارلمانو کې لویه جرګه به راځي، په لویه جرګه کې به طالبان هم شامل وي. هر شی چې د افغانستان په ګټه و په هماغه باندې به صحق وي.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب. خب اتما صاحب محترم، سخن اول هم از شما بود، تقریبا حال آخرش هم از شما یک جنبندی اگر بکنین، مخصوصا در مسائل صلح که ایده ما شما مذاکرات صلح یک موضوع بسیار مشکل است، یک امتحان بسیار جد مشکل است که کل ما به او رو برو هستیم. در این شرایط باید از منافع ملی ما کل ما دفاع بکنیم و در پشت منافع ملی ما کل ما اتحاد کنیم. استاد شایم سیب، این موضوع چطور خواهد شد به مقصد ای اواخر سیب بعضی از اعضای مختلف چپ خود میگیرن، یعنی حمایه نمی کنن از مذاکرات صلح؟ آخرین تفسیری شما رو بگیریم که بخیر یک چند دقام وقت تر استودیو رو ترک کنیم سیب.
تشکر ظریف نظر سیب. به نظر ما این میکانیزم صلح قدر ساده هم نیست که دوستای با فکر میکنن که سبا یا یک با بار دی کشور همه چیز گل و گلزار خواست شد. بر صورت یک بحث نفسگیر، بحث طولانی با جزئیات بسیار وسیع، ضرور است که این مسائل مورد بحث قرار بگیره. چیزی که ما میخواستم به او تماس میگیرم این بود که هیچ مذاکره در باورد صلح افغانستان منفی دولت افغانستان بوده نمیتانه و نبایدم باشه. اگر با انتگریشن میخواییم و یا کسایی که بیرون از دولت افغانستان و مخالف هستن اینا با هم میاین و با دولت یک جا بشر و نظام قبول بکرند و ایروی دستاورده را بپذیرند خوش بیند، ولی اگر طور باشه که ایدا سر از نو یک خط نو یا یک صفحه نو میگوشن، این مسئله به بنبست میرسه، به خاطر ازی که امروز قوتهای در داخل افغانستان هم هستند که با چنین تغییر بنیادی و افراطی که ممکن است داینده صورت بگیره یا بیا با او مخالفت میکنن. کشورهای منطقه با فکر میکنم هنوز موقعشان معلوم نیست. شما بیالی موقف روسیه را نمیفهمین، موقف هند را نمیفهمین، موقف چین را نمیفهمین، موقف ایران را نمیفهمین، موقف کشورهای اروپایی را در قبال اینمی مذاکرات نمیفهمین. هدف ما این بود که دولت افغانستان این ابتکار را به دست بگیره، خود در گوشه نبره. این مسئولیت دولت افغانستان است تا از سر روشت 35 میلیون نفوس افغانستان دفاع بکنه، از حقوق از این دفاع بکنه در هر نوع مذاکرات. و طالبا با دولت افغانستان مذاکره بکنن.
بله حتما سید محترم، بسیار زیاد تشکر. منتها تا این موضوعاتی که شما گفتین معلوم نیست معلوم شوه، یک آتش بس به خلم ضروری است که به نفع کلگی است در افغانستان. با امید یک آتش بس بعد از او راه های حل خود به خود انشالله پیدا میشه. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، استاد پوهان ودیر صافی، محترم دکتر کمال سعادت که در قسمت اول با ما بودن که معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ بودن، و همچنان محترم مولوی صاحب سید محمد اکبر آقا سابق رئیس جیش مسلمین، همچنان محترم آقای عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح. از اشتراکتان یک جان تشکر. البته ما کوشش کردیم با خپلواک صاحب صافی ژورنالیست و معاون طلوع نیوز هم ارتباط برقرار شد و تلفن جواب نداد، و امروز از همکارای ما که در نشو بخش از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ویس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان یاد دارن. در برنامه روز جمعه ولایت به ولایت به ولایت هرات میریم. خدا حافظ و ناصرتان.